بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو قدر منو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بئ. زه زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن یک شنبه یا د اتوار ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د جمادی الاول یا درېمې خور د میاشتې له 28 او د 2021 میلادي کال د دسمبر له 26 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوو، د پاکستان په 9:30 خبرونه اوري، چې پکې له افغانستان یو خبری رپورټ هم لرو. بیا به د برطانیې ادعات د ایران جواب تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کوو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به ایران په 13 کې د دې هفتې پروګرام درته نشر کړو او په اخر کې به د خبریالانو د مشکلاتو په اړه پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه مو د پام او استفادې او دلچسپۍ وړ وګرځي. له لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د سهار 6:00 د سوم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. امیر عبداللهیان ویل د ایران اسلامي جمهوریت په خبرو اترو پابند دی. امیر البحر حبیب الله سیاری تاکید وکړ د جنرال قاسم سلیمانی شهادت د نړیوال استکبار په وړاندې د اسلامي دنیا د وحدت سبب وګرځید. د اسلامي مذهبونو د نزدېکت ټولنې مشر پاکستان ته لاړ. او حامد کرزی وویل وخت را رسیدلې دی چې له طالبانو سره ملګرتیا وشي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران خارجه وزیر وویل د ایران اسلامي جمهوریت په خبرو اترو او د دو اړخیزو سیمه ایزو مشکلاتو لپاره د سیاسي حل لارو په غوره کولو پابند دی. د خارجه وزارت د اطلاع رسونې د عمومي ادارې د رپورټ له مخې حسین امیر عبداللهیان پرون د عمان د خارجه وزارت د سفارتي چارو د مرستیال شیخ خلیفه الحارسی په کتنه کې چې د ستراتیژیکو سلا مشورو د ګډې کمیټې په غونډه کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی دی وویل له ګاونډیانو سره د تعلقاتو پراختیا د ایران د حکومت د بهرني سیاست ړومبیتوب دی. امیر عبداللهیان د ایران د ګاونډیانو ترمنځ د عمان هیواد خاص مقام په یادونې سره تر خپل منځو دوستانه تعلقاتو په سطح کې د تجارتي روابطو د اندازې زیاتولو لپاره د دواړو هیوادونو په کوشش کولو تاکید وکړ. د ایران خارجه وزیر هیله څرګنده کړه چې د سیمې د ټولو هیوادونو په 13 بیا د ایران او عمان په هلو ځلو سره به د یمن د بحران ختمېدو لپاره ضروري زمینه برابره شي. د عمان خارجه وزارت مرستیال هم د یمن د بحران زر تر زره ختمېدو لپاره د هیله منې په څرګندولو سره وویل عمان د سیمه ایزو مشکلاتو د کمېدو لپاره له سوله ییزو ایډیاګانو او خبرو اترو څخه ملاتړ کوي. امیر البحر حبیب الله سیاری د جنرال وویل د جنرال قاسم سلیمانی شهادت د نړیوال استکبار په وړاندې د اسلامي دنیا د وحدت سبب وګرځید. د ایران د اسلامي جمهوریت د فوز مرستیال غږ ملون کې وویل د جنرال قاسم سلیمانی شهادت د نړیوال استکبار په مقابل کې د اسلامي نړۍ د وحدت، د مقاومت، د محاذ د پیاوړتیا او د اسلام د جنګیالیو د انګیزې د زیاتوالي سبب وګرځید. د ایرنا د رپورت لمخه امیر البحر حبیب الله سیاری ویل د نړی خوري امریکای او نړیوال سیهونیزم په مشره نړیوال استکبار چې د مقاومت له محاذ زخم خوړلې وو د مقاومت د محاذ ستراتیجی د جوړتیا او د سیمهیز نفوذ د محدودولو لپاره د جنرال قاسم سلیمانی د قتل سپیرا او نازوان مردانه منصوبه پلان کړه او په ډیر بزدلانه توګه د مقاومت د محاذ مشر قومندان شهید کړ. هغه زیاته کړه دغه کبیح ناکامه او له ډیپلوماټیکو اصولو په خلاف اقدام نه یوازې د مقاومت محاذ کمزورې نه کړ بلکې د دغه محاذ جنگیالي او قومندانان یې په سو برابر انګیزې سره د شهید سلیمانی د وینې د انتقام په اخیستلو کې لا زیات هوډمن کړل چې له مخکې نه په لا زیاته مقتدرانه توګه د شهادت سرې کرښې ته دوام ورکړي او د بشریت د زړه ړندو دښمنانو په سترګو کی خوب حرام کړی. خبرونه رادیو تهران اوري. د ایران او سلور جمع یو ډلې د خبرو اترو اتم پړاو سبا د ګل په ورځ شروع کیږي. د ایران او سلور جمع یو ډلې د استادیو د خبرو اترو اتم پړاو سبا د ګل په ورځ په ویانا کې شروع کیږي. د ایرنا د رپورت لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت لوړ رتبه مذاکره کوونکي علي باقری کنی سبا د ګل په ورځ سهار په دغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره ویانا ته رسیږي. ټاکل شوی ده چې د بندیزونو د ختمولو د خبرو اترو اتم پړاو د ایران او سلور جمع یو ډلې د خارجه وزیرانو د مرستیالانو په سطح کې شروع شي. د خبرو اترو دغه پړاو په داسې حال کې شروع کیږي چې هیله د اروپایي لوري په لا زیات جدیت سره د خبرو اترو میز ته حاضر شي او له رسانۍ او تبلیغاتي فضا جوړونې څخه په ډډه کولو سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د تیر زیارت په ورځ په تهران کې د عراق له خارجه وزیر فواد حسین سره په ګډ خبری کانفرنس کې لویدیځو لورو ته په خطاب سره وویل که غواړي د ایران په سوله ایز ایټمي موضوع کې مو اندېښنه ختمه شي نو په کار دی ټول برجامي بندیزونه دې لرې کړي شي. دا خبرونه له ریډیو تهرانه اوري. د اسلامي مذهبونو د نزدېکټ ټولنې مشر پاکستان ته لاړ. د اسلامي مذهبونو د نزدېکټ د نړیوالې ټولنې مشر نن سهار وختي د پاکستان له مذهبي مشرانو او دینی شخصیتونو سره د لیدو کتو او خبرو اترو لپاره د دغه هیواد پایتخت اسلام آباد ته لاړ. د ایرنا د رپورت لمخې د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر سید محمد علي حسینی او په پاکستان کې د ایران د کلتوري چارو د مشر احسان خزائی لخوا د حجت الاسلام حمید شهریاری تود هرکلی وشو. د اسلامي مذهبونو د نزدېکټ نړیوالې ټولنې مشر ټاکل شوی د پاکستان کې د خپل شتون په دوران کې د اسلامي وحدت کانفرنس د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر او د دغه هیواد له ځینو مذهبي چارواکو او د اسلامي مذهبونو له رتبه عالمانو سره د لیدو کتو په شمول په مختلفو پروګرامونو کې ګډون وکړي. له مذهبي مشرانو سره د نزدېکت او سلام مشورو په غونډه کې د شرکت لپاره د پاکستان لاهور او کراچۍ ښارونو ته سفر دغه هیواد ته د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې د مشر ځینې نور پروګرامونه دي. د اسلامي وحدت کانفرنس نن د پاکستان د ملي یکجهتي کونسل په تابعیا سره په اسلام آباد کې جوړیږي. طالبانو په غزنی کې د ټریفک نوي قوانین اعلان کړي دي. نو راځي چې واورو چې زمو خبريال په دې اړه څه وایي.
د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي چې نظامی او غیر نظامی کسان باید د یوې میاشتې په موده کې د موټرو لایسنس ترلاسه او د موټرونو ښیښې باید سپینې کړي. د دې ولایت لخوا په یوې خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې هغه طالبان چې له ټرافیکي اصولو سره بلد نه وي باید د یوې میاشتې په موده کې د ټرافیکو له ریاست څخه د مراحلو له طی کولو وروسته لایسنس ترلاسه کړي او ټول نظامی او غیر نظامی خلک دي د 15 ورځو په موده کې د خپلو موټرونو تورې ښیښې سپینې کړي. دا کار د غزنی خلک خوښ کړي او وایي چې په دې سره به د ډېرو پیښو مخه ونیول شي. محمد عارف عارف په دې اړه له تهران راډیو سره په امریکا کې وایي چې دا یو ډېر ښه اقدام دی او دا د دې سبب کېدای شي چې د ډېریو ټرافیکي او جنایي جرمونو مخه ونیول شي.
مخکې هم همدا اصول اوسو په تېر نظام کې په بار بار باندې د غزنی امنیتي مسؤلینو خصوصا سی وسر ډیر په جدیت کې ولو د ترافیکو عمومي مدیریت وو. تاسو وګورئ چې په سنیو د نوې حکومت لراتګ سره امنیتی پیښو کې ډیر کموالی راغلی او له بده مرغه ترافیکي پیښې ډیرې شوې دي. یو دلیل یې داسې کېدی سي یو تعداد هغه کسان چې له ولسوالیو مرکز ته راتلل دوی هم په واټونو باندې د یک طرفه او دو طرفه واټونو باندې یا ترافیکي په څراغو باندې نابلده دي او دغه کار د ترافیکو د مدیریت یا امنیې قومندانې یا د ولایت مخام لخوا چې کومه اطلاع خپره شوې نو د موټر سایکلو هم ډیره ګڼه ګوڼه ده په ښار کې او یو تعداد نوي کسان امنیتي کسان د اسلامي امارت سره راغلي دي. دا هم په اصولو باندې د ترافیکي نه دي بلد او ترافیکي پیښې هم ډیرې شوې دي. دا ډیر یو نیک اقدام ده چې خصوصا د ترافیکو د ترافیکي پیښو په کنټرول کې به دا مثبت رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری موټر چلوونکي په ښارونو کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې او د بې نظمۍ سبب ګرځېدلې. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. حامد کرزی وویل وخت را رسیدلې دی چې له طالبانو سره ملګرتیا وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر وویل د دې وخت را رسیدلې دی چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره ملګرتیا وکړي او د لوګي په وجه د میلیونونو افغانانو لمړینې مخنیوي وکړي. حامد کرزی له سی این این چینل سره په مرکه کې وویل نړیواله ټولنه پکار دی له افغانستان سره ضروري مرستې په خپلو ترجیحاتو کې وګرځوي او د طالبانو په اړه بدګمانۍ څنګ ته کېږدي. هغه زیاته کړه حقیقت دا دی چې نن طالبان د افغانستان بالفعل قوت دی. کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه ډول نړیواله ټولنه کولی شي د داسې ډلې ملاتړ وکړي چې د تشدد او تاوتریخوالي ثبوتونه موجود دي وویل د تشدد او تاوتریخوالي مسله زموږ د ژوند افسوسناکه برخه ده، خو په کار دې دا خبره په نظر کې ولرلې شي چې تشدد او تاوتریخوالي د ټولو لورو لخوا شوی دی. روسیې وویل امریکا په خپلو تیروتنو د اعتراف په ځای په افغانستان د بونه زیاتوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولګ سیرو مولوتوف ویلی دی امریکا په افغانستان بندیزونو ته دوام ورکوي او د دبو په توګه طریقار اخلي او په خبره دا اقدامات افغانستان کې وضعیت پیچلې کوي. هغه ویل امریکا د دې په ځای چې په خپلو تیروتنو او غلطیو اعتراف وکړي په افغانستان دبوونه زیاتوي. نوموړي واضح کړه چې له نشئی توکو او ترهګرۍ سره مبارزه په قصدي ډول شاته پرېښودل کیږي. او په هند کې د مسلمانانو قتل عام ته بلنې جنجال را برسېره کړ. د هند په رسنیو کې د هغو تصویرونو خپرېدو چې پکې د هند د مشرانو یوه ډله د مسلمانانو د قتل عام او د هغوی په خلاف د وسلو د استعمال غوښتونکي شوي وو په دغه هیواد کې جنجال را برسېره کړ. د ایرنا د رپورټ له مخې د هند پولیسو پرون بخنه غواړو اوړمه ورځ د جمعې په ورځ وویل په اوتاراکھنڈ شمالی صوبہ کې یو شمیر هندو مشرانو پښتون سره د تیرې هفتې په یو پروګرام کې د مسلمانانو په خلاف نفرت رامنځته کوونکې وینا د خبرېدو په اړه تحقیقات شروع کړي دي او په دې اړه یو دوسیه برابر کړې ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د برتانی ادعا ته د ایران ثواب دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده د ایران د دفاعي توان منیو په باب د برتانیې د خارجه وزارت د لاسوهونکي دریس پر د ولو سره وویل اسلامي ایران د نړیوالو قوانینو مقرراتو په چوکاټ کې د خپل دفاعي اړتیاو په بنیاد عمل کوي، نو ځکه دغه ډول دریزونه او سرګندونه د ایران په داخلي چارو کې لاسوهنې ګڼل کیږي، بلکې د لندن د دوګونی او منافقانه سیاست د دوام خودنه کوي. خطیب زاده زیاته کړه برتانیا په داسې حال کې چې په لویدیځ ایشیا او د نړۍ په نورو کړکې ځپلو سیمو د ډیرو ورانونکو وسلو د خرڅولو لپاره په یوې نه ختمیدونکې سیالۍ بوخته ده، د ایران د ایران د معمول په اساس د فوجي مانورو په باب اندېښنې څرګندوي. د ایران خارجه وزیر ویان یو ځل بیا روښانه کړه د خپلو دفاعي توان د زیاتولو په باب له هیڅ چا د اجازت او ورسره په دې اړه د خبرو اترو ضرورت نه ویني او د خپل ضرورت په بنیاد به خپلو دفاعي پروګرامونو او توانمنیو زیاتولو ته دوام ورکړي او له نورو زیات برطانیوال په دې ښه پوهیږي چې د ایران توغندوي پروګرام د ملګرو ملتو د امنیت شورا له 2021 پریکړه لیک سره هیڅ ارتباط نه لري او دا برطانیه ده چې د دغه پریکړه لیک خلاف ورزي کوي. د امنیت شورا په دغه پریکړه لیک کې د خپلو پخوانیو پریکړه لیکونو په اپوټا له توغندوي ازمیښتونو د ایران د منع کولو په ځای یوازې له ایرانه غوښتي دي چې د بالیسټیک توغندیو په برخه کې چې د ایټمي وسلو د لیږد لپاره طراحي شوي دي کار نه کوي. د ایټمي انرژي په نړیوال اجانس کې د برطانیې پخوانی سفیر پیټر جینکنز د ایران د دریځ په تاییدولو سره وویل د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک هغه ژمنتیا چې له قانوني نظره له خاص ډول توغندي پراختیا ډډې کول ضروري کوي په ایران نه تپي. په دې بنیاد د برطانیې په شمول د برجام لویدیز لوري ډیر ښه پوهیږي چې د ایران ایټمي پروګرام په هیڅ وجه د امنیت د شورا له 2021 پریکړه لیک سره اړه نه لري خو د دغو ادعاګانو تورونو په مطرحولو سره هڅه کوي د ایران دفاعي او توغندوي پروګرام هم د ایټمي موضوع په شان تر هغو لارو چارو لاندې راولي چې پخپله تعریف کړي دي. د ایران او سیمې د مسایلو کار پیژند سعد الله زاری په همدې اړه وایي د اسلامي ایران لپاره هغو پوځي ګواښونو ته په پام سره چې د دغه هیواد په شاوخوا کې موجود دي له کارنده دفاعي اوزار ګټې پورته کول چې په اسانتیا سره د هیواد لپاره د استفادې وړ او د غلیم لپاره ګواښونکي وي یوه حیاتي چاره ده.
د تاریخ
پانا
عزتمن دوستانو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو وسم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول له 28 او د 2021 میلادي کال د دسمبر له 28 نیټه سره سمون خوري. یو له 22 کال پخوا د 360 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریم خور د میاشتې په 28 نیټه په ابن هزار مشهور مراکشی طبیب فیلسوف او جغرافیا پیژنده ابو جعفر احمد بن ابراهیم قیروانی وزیږید. هغه طبابت له خپل پلار او تره او همداشان اسحاق بن سلیمان زده کړ او خپل عمر یې په تنهایی او له باچاهی دربار لیرې تیر کړ. ابن جزار یو نیکوکار او خیر خیګر غوښتونکی طبیب او طب الفقرا کتاب ولیکه او د بې وزلو درملنه به یې وړیا کوله. کابو شل کتابونه یې لیکلي چې له هغو نه یوازې رساله فل ابدال الادویه او زاد المسافر په لاس کې دی. هغه تقریبا په 1400 هجری قمری کال کې وفات شو. اته سوه درې د دېرش کاله پخوا د شپږ سوه لسم هجري قمري کاله د جماد الاول د میاشتې په شلمه نیټه د اوومې پیړۍ مشهور فقیه ادیب او لغات پیژاندی برهان الدین ابوالفتح علي مطرزي په خارزم کې چې هغه مهال د ایران برخه وه وفات شو. هغه په 1516 هجري قمري کال کې په همغه ښار کې زیږیدلی و. مطرزي د هغه زمانې د مشهور مفسر محدث او لغات پوه جار الله زمخشري تکړه شاګرد و او ځایناستی هم و. مطرزي د نحو، شعر، لغات او په نورو ادبي او دیني علومو کې ډېره پوهه او مهارت درلود. هغه په لغت کې هم یو مشهور کتاب لیکلی چې نوم یې المغرب فی لغة الفقه دی. پر دغه کتاب سربیره د شرح مقامات حریری په نامه یو اثر او نور هم ډیر کتابونه له دغه لغات فرژاند څخه پاتې. یو سل درویشت کاله پخوا د 1200 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې په 15 نیټه د ایران یو تجربه کار حکیم او طبیب په سید الاطباء مشهور آیت الله سید علی حسینی مرشی وفات شو. هغه په 1206 لمریز کال کې د ایران په شمال لویدیځ کې زیږیدلی او له ابتدایي دیني زده کړو وروسته په عراق کې نجف یا شف ته لاړ. سید علی مرشی د دغه ښار د علمي حوزې له تکړه استادانو له ګټه پورته کولو او د اجتهاد د درجې له ترلاسه کولو وروسته خپل ښار ته ستون شو، خو له طب سره د مینې په وجه د ایران په مرکز کې اصفهان ښار ته لاړ او 15 کاله یې په دې څانګې کې او همداشان په اسلامي علومو کې زده کړه وکړه. هغه همداشان څو کاله په سبزوار کې علي قدره فیلسوف ملا حدیث سبزواري شاګردي وکړه او بالاخره په فلسفه حکمت، فقه او طب کې لوړ درجو ته ورسېد. دا شان سید الاطباء خپل زیږنځای تبریز ته لستنېدو وروسته د دین تبلیغ او د خلکو د روحي او بدني ناروغي او علاج او درملنه پیل کړه. د دغه ارزښناک حکیم له کتابونو څخه د تاریخ تبریز شر طب النبی او شر دعای سماعت ته اشاره کولی شو. دوه څلوېښت کاله پخوا د 1999 میلادي کال د ډسمبر په 26 نیټه د شوروي سره پوځ د یوه خپلواک هېواد افغانستان په وړاندې خپل تر ټولو اوږده عملیات پیل کړل. د روسیې د نوي نسل د مشرانو په اعتراف سره د افغانستان نیواک په بهرني سیاست کې د کرملین تر ټولو ستره تېروتنه ګڼل کېږي. په افغانستان د شوروي برید د دغه هېواد د ګوډاګي چارواکي ببره کارمل د مرستې غوښتنې په پلمې سره ترسره شو. ببره کارمل له دې بریده یوه ورځ وروسته په کودتا سره په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. له دې وخته افغان مجاهدین د شوروي د سره پوځ له کابو 1,50,000 پوځیانو سره مقابل بلې ته راپورته شو او سره له دې چې د شوروي پوځ په پرمختللو وسلو سنبال و د افغان مجاهدینو لخوا یې سخت ماتې وخوړې. له بلې خوا امریکا چې په افغانستان کې د شوروي د واک رامنځته کېدل په خپله ګټه نه باله، ځینو افغان ډلو ته یې په سیاسي اقداماتو او اقتصادي او پوځي مرستو سره په افغانستان کې له شوروي سره سیالۍ ته مخه کړه.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د یو ځل بیا د ایران د تیر اونۍ د حالاتو د څیړنې پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
حاضر شوی. هیله ده چې د پروګرام تر پایه پورې از موږ سره لاو بوسئ.
گرانو دوستانو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره اونۍ په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د پایدار امنیت د ټینګښت په هکله د ایران لیدلوری او دریځونه بیان کړل. هغه په یاده غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل، په افغانستان کې پایدار امنیت او سیاسي او ټولنیز ثبات یوازې د حقیقي ډله ایز مشارکت او د یو داسې اغیزناک او پراخ بنسټه حکومت له لارې راتلی شي چې د افغانستان ټول قومونه او مذهبونه پکې رول ولوبوي. حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه، په دې کار کې ځنډ راوستو د افغانستان د خلکو دښمنانو ته فرصت ورکړ چې د امریکې له شل کلنې نیواکګرۍ او د دغه هیواد د بېخپېناو له ورانولو وروسته داعشي ترهګري، اقتصادي ستونزې او قحطي پراخه کړي او د کابل په چارواکو او د دغه هیواد په خلکو باندې ناکارندوالی وروتپي.
د ایران اسلامي جمهوریت په روانو سختو حالاتو کې د افغانستان له خلکو سره د انساني مرستو د ورکړې په چټکتیا ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو جګپوري کمیشنر فلیپو ګرانډي چې تیره اونۍ له ایراني چارواکو سره د خبرو اترو او ملاقات لپاره تهران ته راغلی و، له خارجه وزیر امیر عبداللهیان سره په کتنه کې د افغانستان له نویو کډوالو سره په مرسته کې د ایران پراخ اقدامات وستایل. هغه په ایران کې د کډوالو د زیات شمیر واکسینیټ کېدل او همداشانې د هغو نویو کډوالو ډیر کول چې هر ورځ د ایران له سرحدونو د هیواد ته داخلیږي یو انساني او مهم اقدام وباله. ایران د روغتیا او درملنې په برخه کې د ایرانیانو او بهرنیو شاریزو ترمنځ هیڅ فرق نه کوي او څه باندې 3 میلیونه او 4 لک ډوزه د کورونا واکسینې په ایران کې موجودو بهرنیو شاریزو ته لګولې دي. همداشان نن سبا له 15 لک زیات افغانستاني زده کوونکي د ایران په ښوونځیو کې زده کړې کوي. دا په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د لوړ کمیشنر په وینا د افغانستاني شاریزو لپاره نړیوال مرستې د لګښتونو له 15% هم کمی دي او دا لګښت ایران ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوړ کمیشنرۍ خدمات د ستاینې ور وبلل، خو د کډوالو زیات شمیر او کړکیچ ته په پام سره یې بیخي کم وبلل او ټینګار یې وکړ اروپایي هیوادونه دي په دې لړ کې خپله مناسبه ونډه ورکړي، او په داسې حال کې چې د اروپا په سرحدونو کې د 2000 کډوالو شتون په یو بحران بدلیږي، د تل لپاره له ایران څخه د مرستې تمه نه ده پکار.
گرانو او قدرمنو دوستانو، د ایران خارجه وزیر تیره اونۍ باکو ته هم سفر وکړ. امیر عبداللهیان باکو ته په خپل سفر کې له خپل هم رتبه او د دغه هیواد له نورو چارواکو سره له خبرو اترو نه علاوه د آذربایجان جمهوریت له ولسمشر الهام علیوف سره ملاقات وکړ. هغه د دغه یو ورځنی سفر په پای کې د آذربایجان جمهوریت له خارجه وزیر جیهون بایراموف سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، د دواړو هیوادونو د مشرانو د اراده په لار کې به د دواړو ولسونو او هیوادونو د ګټو په لړ کې پیاوړي او ګټور ګامونه پورته کړو. د آذربایجان جمهوریت خارجه وزیر هم په دې سفر کې شوي مذاکرات د باکو او تهران د اړیکو د راتلونکو لپاره مهم وبلل، او د ایران، آذربایجان جمهوریت او جورجیا له خاورې څخه د فارس خلیج او تور سمندر د کوریډور پیلول د دواړو هیوادونو ترمنځ یو مهمه اقتصادي طرحه وبلله. جیهون بایراموف د آذربایجان جمهوریت د آزادو شوو سیمو بیا رغونه د دغه هیواد د حکومت د فعالیت یو ډومبه توب وبل، او په دې بهیر کې د ونډې لپاره د یو نږدې او ملګری هیواد په توګه د ایران د چمتووالي اعلان ته په اشاره سره وویل، په نږدې راتلونکي کې به په دغو سیمو کې د مختلفو پروژو په اجرا کې د ایرانی شرکتونو د شتون کتونکي ووسو.
په دې وروستیو کې په اشقاباد کې د اقتصادي ملګرتیا او د غړیو هیوادونو یکو د سرمشریزې ترڅنګ د ایران، ترکمنستان او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د سواپ د ګیس تړون لاسلیک شو. د نړیوالو مسلو کارپو حسن هانی زاده لا گاونډیو هوادونو سره د تجارتی تړونونو رول ته په اشاره سره وایي دا سیخ کاری چې له آسیایی هوادونو روسیې او همداشان له جنوبی او شمالی گاونډیانو سره د ایران د سوداګری او سفارتی تړونونو زیاتوالی سبب شوی چې په نړیوال نظام کې یو نوی پوه رامنځته شي او هغه دا چې نور به نوی بندیزونه په ایران باندې د دباو د یو اوزار په توګه اغیزناک نوی.
د تیرې اونۍ په وروستیو کې تهران د عراق د بهرنیو چارو د وزیر فواد حسین کوربه و. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ایران ته په خپل سفر کې په دوه اړخیزو اړیکو کې په اقتصادي او تجارتی زمینو کې له چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په انسټاګرام کې په یو یادداشت کې د عراق د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرو ترو ته په اشاره سره د دې په بیانولو سره چې د تهران او عراق اړیکې په ټولو ډګرونو کې ستراتیژیک دي زیاته کړه. د سیل او زیارت په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجو د سفرونو شمیر په کال کې 4 میلیون کسانو ته رسیږي چې دا د ایران او عراق د اړیکو د پراختیا ښودونکی دی. په دغه سفر کې د مهمو سیاسي مسایلو په هکله هم خبرې ترې شوې دي. امیر عبداللهیان په دې هکله وویل چې د ایران او عربستان د خبرو اترو نوې پړاو او د عراق د وزیر اعظم او د بهرنیو چارو د وزیر د هڅو په نتیجه کې په بغداد کې لسره پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د عربستان او ایران د اړیکو د رغولو په موخه د عراق له ریښتینو هلو ځلو څخه قدرونه وکړه. هغه د عراق د خارجه وزیر سره په ګډه ناسته کې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل. د سردار قاسم سلیمانی او ابو مهدی المهندس د شهادت په دویمه کلیزه له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هکله مو د عراق د بهرنیو چارو له وزیر څخه ښه خبرونه ترلاسه کړل. هغه زیاته کړه عراق د تاریخ په اوږدو کې ښودلې ده چې داسې یوه جغرافیا نه ده چې د نیواکګرو تر نیواک لاندې پاتې شي او یا هم خپل د خپلواکۍ د کمزوري کېدو اجازه ورکړي.
تیرونی په فارس خلیج، هرمز تنگی، بوشهر، خوزستان او هرمزگان کې د پیغمبر اعظم ولسمالو مانوره تر سره شو. دغه مانوره د وحدت او یووالي تر سیوري لاندې د اقتدار، امنیت او مخنیون کې فعال ځواک په شوار سره د اسلامي انقلاب د سپای پاسدارانو د ځواکونو د جګړې زو چمتوالي د زیاتېدو په موخه د دښمن له ترکیبي هرخل سره د مقابلې په لړ کې د نوي توچیزاتو او ټاکټیکونو په کارولو سره سره شو. د ایران وسلوال ځواکونه له ګواښونو سره سم د دښمن د هر ډول یرغل سره د مقابلې چمتواري لري او خپل په پوځي توان باندې په تکیه سره په سیمه کې د نام نه کوونکو بهیرونو سره په کلکه مقابله کوي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځواک کونو لوی قومندان برید جنرال حسین سلامی په ټاکل شوی وو اهداف باندې د توغندیو پریوتل او د ګرځنده او ثابت اهداف په نشه کېده د دې مانورې له مهمو ټکو څخه وباله. د سپالوی قومندان تاکید وکړ چې د سمارټ هوش، د ډرون الوتکو ټکنالوژي، بیلابیل لیری واټن، مینز واټن، توغندوی استفاده په شمول نویو ټکنالوژیو ته د ورداخلېدو او د خپل قدرت د بشپړتیا او تکامل په لار کې ځلانده ټکو ته د سپا د سمندري ځواک در سیدا خودنه کوي. د سپا د پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم د ولسم مانورې په ورسته پړاو کې په بیلا بیلو کلاسونو کې شپارلس بالستیک توغندې په یو وخت او لمخ کې پټاکل شوی او هدفونو په بریالیتوب سره وشتل شوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، ایران د اونۍ په هنداره کې نومې دا پروګرام مو واورېده. هیله ده چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي. نو موږ له هم په همدې ځای اجازه راکړي.
روغ رمټ او خوشحاله اوسئ. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالماجد دورانی
د خبریالانو لپاره د 2021 میلادي کال د ترنګلتیاو په باب لا ځانګړې مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړي.
گرانو ملګرو، احصائیه خودنه کوي چې په 2021 کال کې 438 خبریالان زندانی شوي او 46 نور هم وژل شوي دي، چې په 1315 کلونو کې د تر ټولو زیاتو خبریالانو د زندانی کېدو شمیر دی. په 2021 کال کې د بندي خبریالانو شمیر په میانمار، سپینې روسیې او هانګ کانګ کې د رسنیو د ځپنې په دلیل کابو 40% زیات شوی دی. 2021 کال په ختمېدو دی او موږ په تیر یو کال کې ډېرې خوږې او ترخې پیښې ولیدلې. په ټوله نړۍ کې خبریالان د دغو خبرونو او پیښو راویان وو، خو په خپله د مهمو خبرونو موضوع او هدف هم وګرځېدل. په دې نننی مطلب کې ځینې پیښې ستاسو خدمت ته وړاندې کوو چې د خبریالانو لپاره رامنځته شوي دي. لومبه خبر دا چې له امریکې د فلیپاین توکما 55 کلنه لیکواله او خبریاله ماریا رسا او له روسیې څخه 55 کلن خبریال دیمیتری اموراتوف د بیان د ازادۍ په دفاع کې د خپلو هلو ځلو په وجه په 2021 کال کې د صلح د نوبل انعامونو د ګټونکو په توګه معرفي شول.
سکل جایزه د سویډن د 10 میلیون کرون په مادي ارزښت سره دغو دوو خبریالانو ته ډالۍ شوه، ځکه چې دوی د بیان د ازادۍ لپاره په شجاعت سره مبارزه وکړه او د هغو درستو خبریالانو نمایندگان دي چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع کوي. د نوبل کمیټې مشر برایت اندرسن د دغو خبریالانو د نامو د اعلان په وخت ویل، په هغه دنیا کې چې ډیموکراسي او د مطبوعاتو ازادي پکې په سختو شرایطو کې وي، ماریا رسا او دیمیتری موراتوف د دغه وخت د درستو دفاع کوونکو خبریالانو نمایندګان دي. ماریا رسا د امریکا فیلیپن توکما خبریاله ده چې را پیلر انټرنیټي سایت د فیلیپین د آنلاین خبرونو سایت مؤسسه او مدیره ده. په 2006 میلادي کال کې هغه د فیلیپین له سایبری جرمونو سره د مقابلې شخړه رامنځته کوونکي قانون په اساس تورنه شوه، خو دغه تورونه د خبریالانو او د بشري حقوقو د مدافعو ډلو او ارګانونو لخوا له نیوکو سره مخامخ شول چې فیلیپین یې د رسندوی ازادۍ پر ضد په حمله تورن کړ. میرمن رسا په یوې مرکه کې ویلي دي، دغه جایزه په حقیقت کې د درست دنیا له ټولو خبریالانو سره اړه لري. موږ په ډېرو جبهو کې مرستې ته اړتیا لرو. په نړۍ کې خبریالي نن سبا د تیر وخت په نسبت لا زیاته خطرناکه او ډیره سخته شوې ده. دیمیتری موراتوف د روسیې د نوایا گازاتا رسپانې په خبریال دی چې له 1995 کال تر 2018 کال پورې د دغې رسپانې مسؤول چلوونکی و چې د حکومتي فساد او د بشري حقوقو د خلاف ورزیو په څیر د موضوعګانو په زمینه کې د راپورونو د چاپولو په دلیل ډیر مشهور دی.
دوستانو له بده مرغه په 2021 کال کې د ایران دوه خبریالانې مهشاد کریمی او ریحانه یاسینی د خپل دندې د ترسره کولو په وخت د بس د نسکورېدو په وجه په حق ورسېدلې او د ایران خبری ټولنې غمجن کړه. له دې چې ورتیر شو په 2021 میلادي کال کې شپږ څلوېښت حرفه‌ای او فعالو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې د دغو خبریالانو د مرګ زیاتره علت له ټرور او وژلو سره اړوند دی، داسې چې 15% وژل شوي کسان قصدن ټارګټ شوي دي. مکسیکو او افغانستان په ترتیب سره د وژلو د اوو او شپږو موردونو په ثبتولو سره هم هغه شان په 2021 کال کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه دي. د هیوادونو په دغه رتبه بندۍ کې یمن او هندوستان هر یو هیواد د څلورو خبریالانو د وژلې د موردونو په ثبتولو سره په ګډه په دریم لمبر دي. احصائیو په 2021 کال کې په درست نړۍ کې د برمته شو خبریالانو او رسندوی فعالانو شمیر 15 تنه اعلان کړی دی چې له تیر کال څخه 2 تنه زیات دی. سوریا، عراق او یمن درې هیوادونه دي چې په ترتیب سره د خبریالانو د برمتګرۍ د 4 او 9 موردونو په ثبتولو سره تر ټولو زیاتې احصائیې ځانته بیلې کړي دي. اندېښمنوونکی وضعیت په هغو احصائیو کې دی چې په 2021 کال کې د خبریالانو د نیونو او نیول شوو کسانو د شمیر په اړه دی او په نړۍ کې د کابو 478 نیول شوو خبریالانو موریدونو ته اشاره کوي. په 1995 میلادي کال کې د رومبنی کلنی ریپورت د خبرېدا له وخت راهیسې تر دې دمه هیڅکله په دومره اندازه خبریالان ندی نیول شوی.
دغه استثنایی او کم مخینه لرونکې زیاتره د هغو اقداماتو نتیجه ده چې په میانمار، سپین روسیا او چین دریو هیوادونو کې ترسره شوي دي. د چینی حکمرانانو په وسیله په هانګ کانګ کې د نوي امنیتي قانون وضع کولو په تیر کال کې د خبریالانو د نیول شویو موردونو تر پام وړ حد په زیاتولو کې رول درلودلی دی. چین د 128 خبریالانو په زندانی کولو سره مخکښ دی. میانمار د 350 خبریالانو په زندانی کولو سره په دوهم نمبر دی او ویتنام هم د 340 خبریالانو په بندي کولو سره، سپین روسیا د 2 عربستان د 1 خبریالانو په بندي کولو سره د دغه لیست په ورپسې لمبر کې دی. د دغه راپور په یوې بلې برخې کې په نړۍ کې د ښځینه خبریالانو نیولل او زندانی کېده د موردونو د بې مخینې او ډېرې زیاتې داته اشاره او په دې موضوع اندېښنه ښودل شوې ده. په تیر میلادي کال کې کابو 8 خبریالانې د په درسته نړۍ کې نیول شوي چې دغه اندازه په 2020 میلادي کال کې له ثبت شویو موردونو څخه په 3 کې 1 برخه لا زیاته ده. سپین روسیا یو هغه هیواد دی چې د نیول شویو ښځینه خبریالانو شمیر د دوی د نیول شویو همکارانو خبریالانو په نسبت زیات دی. یعنی په سپین روسیا کې نیول شوي خبریالې 18 تنه او نیول شوي خبریالان هم 15 تنه ښودل شوي دي.
گران اوریدونکو د خبریالانو له ټولنې څخه یو عجیبه خبر هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. سو متوجه شئ، هغه کسان چې خبرونه جوړوي او خپروي په خپله کله کله د خبر موضوع جوړیږي. د انګلستان د پارلمان یو غړي کریس برایانټ د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالو اصولو او قواعدو په اپوټه د ایران د یو تکړه خبریال علی رضوانی پر ضد د یو لړ تورونو په مطرح کولو سره د هغه نامه د بندیز لګولو په باب په خپل وړاندیزی لیست کې شامل کړه، او په دغه هیواد کې د هغه د شتمنیو د تړلو او د هغه د سفر د ممنوعیت غوښتنه وکړه. انګلستان چې په تیرو کلونو کې د فارسي ژبې د دښمن ډوله چینلونو د چلولو او ورڅخه د ملاتړ په مرکز بدل شوی دی، د ایران د ریډیو او ټلویزیون د ادارې دغه خبریال یې بایکاټ کړی او دغه خبر یې په ډیر شور زوک سره خپور کړی دی. د دغه پیښې پر عجبوالي او مسخره کېدا سربیره د اطلاع رسونې د آزاد بهیر په وړاندې د لویدیز د دوه ګونی سټینډرډ او معیار دغه عمل لا زیات را برسېره کړه. کلونه کېږي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ډیر چینلونه لا هارد برډ، عرب سیټ، نایل سیټ او ځینو نورو سپوږمکیو څخه حذف کړی شوي دي، سو مخاطبانو ته د ایران لخوا خبرونه او اطلاعات ونه رسیږي. لبل پلوه د دې کتونکو چې پر همدغو سپوږمکیو باندې د ترهګرو اقداماتو دودونکي چینلونه شته دي او له ترهګرو او قاتلانو سره خبرې کوي او له دوی سره تر ټولو کم چلند هم نه کیږي. اوس دغه موریدونه د خبریالانو بایکاټولو ته ورزیاتېدلې شي چې د اطلاع رسونې پر بهیر د دباو لپاره د لویدیزو حکومتونو د نوي پروګرام خودنه کوي.
دوستانو، په هغه کال چې په وروستیو شپو ورځو کې یو د بی پولو خبریالانو تنظیم د صهیونیست رژیم پر ضد د هیګ نړیوالې محکمې ته شکایت وکړ او په غزې کې د رسندویو د ودانۍ بمبارول یو جنګي جنایت وباله. صهیونیست رژیم د مې په 15مه نیټه د خبریالانو په جدي او زیږ ډول ګواښلو سره په غزې کې د الجلا ودانۍ چې د یو شمېر نړیوالو رسندویو او چینلونو او البته د رسند دوی خبریالانو دفترونو مرکز وو بمباران کړ. دغه حمله نه یوازې ډیر زیات مادي تاوانونه واړول، بلکې په غزې تړانګ کې د نخټو راپورونه هم لاستونز سره مخامخ کړل. دا په داسې حال کې و چې د خبریالانو نړیوال فدرېشن امنیت شورا ته د خطاب په یوې اعلامیه کې په غزې تړانګ کې د ډیره خبریالانو پر ضد د حملو د درولو لپاره د دغه شورا د سم لاسي اقدام غوښتنه وکړه. د دغه اعلامیه په اساس په خبریالانو باندې د حملې موخه د هغې پرګنې غلي کول دي چې د غزې میداني پیښې په حق راپور کوي. په نیویارک کې د خبریالانو د حفاظت کمیټې یعنی سی پی جی د دغه حمله په خبرګون کې وویل په هغه ودانۍ باندې حمله چې له ډیر وخت راهیسې د نړیوالو رسندویو مرکز پیژندل کېده خي چې د قدس د نیواګر رژیم دفاع وزارت رسندوی په نخه کړي څو د غزې د خلکو د کړاوونو د پوښښ او خبرې دا مخه ونیسي. په دغه حوزه کې پر فعال رسندوی او ارګانونو سربیره د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم په غزې کې د بهرنی رسندوی په دفترونو باندې د حمله او د خبریالانو د غواخل کې دا په باب ویل باید په هر بیا چوي د دغه شان اقداماتو مخاوني ولشي، ځکه د رسندوی او غیر پوزي جوړښتونو او تاسیساتو هر ډول ټارګټ کول د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي.
د خبریالانو نړیوال فیډریشن په ستمبر میاشت کې د یو رپورت په خپرولو سره ویلي دي په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدا راهیسي په دغه هیواد کې 1350 رسنۍ تړل شوي او خبریالان هم له کارونو محروم کړي شوي دي. د دغه ارګان په رپورت کې د رسنیو د کارکوونکو پر ضد زیاتېدونکي تاوتریخوالي ګواښونه او د اطلاع رسونې د تجهیزاتو او مرکزونو تړل کېده په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو د رسېدا نتیجې دي او په دغه هیواد کې د خبریالانو د وهلو ټکولو او یا حتی شکنجه کولو او د دوی د نیولو او د کیمرو او نورو وسایلو د ماتولو په باب رپورټونه هم هغه راز په زیاتېدو دي. د خبریالانو فیډریشن په اعلامیه کې د دغه موضوع په اعلانولو سره ویلي دي په افغانستان کې د طالبانو په ولکې پسې د څه د پاسه 2000 رسنیو کارکوونکو فعالیتونه تر اغیز لاندې راغلي او له هغو نه ډیرو کسانو له خپل کار کسب څخه ډډه کړې ده او پټ شوي دي او د غراز د خپل او د خپل کورنیو د ژوند په باب اندېښمن دي. افغان خبریالان هم داراس په جدي توګه د هغو څه د پاسه 0 جنایتکارو د حمله او د غچ اخیستنې له خطر سره هم مخامخ دي چې د طالبانو په واکوالۍ کې له زندانه خوشي شوي دي، هغه بندیان چې له دوی سره اړوند خبرونو ته خبریالانو پوشش او کوریج ورکړی دی. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن عمومي منشي انتونی بلانګر په یو یاداش کې لیکلي دي، باوري یم هغه شی چې موږ به د راپنځېدا شاهدان ووسو یوازې یو رسمي رسنۍ یا هم هغه د طالبانو رسنۍ ده چې هیڅ یو خبریاله به پکې نه وي. له دغې رسنۍ بهر درس خبریالان حذفیږي، که څه هم قدرت ته د طالبانو له رسېدا مخکې هم په افغانستان کې د خبریالانو کار کوم آسان کار نه و او ډیرو خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، خو اوس د خبریالانو لپاره حالات لا خراب شوي دي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او حاضر ده موږم ساسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ. د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.